السلام علیکم او ستړي مشه نمشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زم علي حمیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د ترهګری د مخنیوي په اړه کوم تخیتاب د کوټې د تیرې شپې چاودنې د ترهګری د لمنځه وړلو په اړه د پاکستان د مدني ټولنې لخوا حکومت ته د وړاندیزونو ترڅنګ وافتوار پروګرام تاندهی لیواوري خوول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د پیښور پیښې پاکستان بدل کړی چې پکې اوس د سخت دریځو او ترهګرو ځای نشته. د خبرونو تفصیل د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پوز په مشرۍ کې د ځانګړي عدالتونو په جوړولو سلا شوې دي. دا عدالتونه به تر دوو کالو قائم وي. وزیر اعظم نواز شریف د یو تاریخي موقع ګرځولې ویلي دي چې د لړکې به په آئین کې ترمیم کیږي. د ترهګرۍ خلاف لایعمل تیارولو لپاره د پارلماني ګوندونو د مشرانو سره د یوې ګډې غونډې نه پاس بیګا نواز شریف قام ته خپل وینا کې ویل چې د پیښور په سکول د وسلوال برید نه پاس پاکستان بدل شوی دی.
ہم اپنے معصوم بچوں کے لہو کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. دہشت گردوں کے اس لہو کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہو.
مونگ د خپلو معصومانو بچو وینا ضایع کے دوتا نہ پریک دو او د دې د یوی یوی قطرې حساب به د ترهګرو نه اخلو. مونږ د بدامنۍ د ختمولو لپاره اولنې ترجیح مذاکرات ته ورکړه خو هغه هیڅ ګټه ونه کړه. ترهګر دی واوري چې د پیښور پیخې پاکستان بدل کړو. اوس دلته د ترهګرۍ سخت دریځې فرقې تشدد او عدم برداشت لپاره ځای نشته.
نواز شریف خپل وینا کې هغه نکات هم قام ته وړاندې کړل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پلان کې پرې د پارلماني ګوندونو مشران د لسو غنټو د مسلسل بحث نه پاس سلا شوې. په دې کې ترهګرو ته د پانسۍ ورکول د غیر قانونه ګرځول شوې تنظیمونو په بل نامه د فعالیتونو مخنیوي په نفرت خوراونکي او تشدد پارونکي ویناو بندیز د وسلوالو سره مالی مرسته کوونکي خلک ترهګر ګرځول او په میډیا کې د سخت دریځو پیغام په خوراولو د بندیز په شمول شل نقطې شامل دي. نواز شریف زیاته کړه چې د پنجاب او کراچۍ په شمول به د هیواد ټولو برخو کې د ترهګرۍ خلاف کاروایانی کیږي. د خیبر پختونخوا لکی مروت نورنګ سیمې پولیس وایي نن سهار نامعلومه موټر سایکل سورو د شمالي وزیرستان دوه کډوال په ډزو وجلی او یو یې جوبل کړی دی. د نورنګ تانی سچو رضا خان د پیخ پاړه مشال لري تو ویل
دغه درې کسان راغلي وو، یو پلار دی او دوه زمن دی کنه. او مولمانه راغلي وو سلطامن علاقه د سلطامن ګل یوسف نامې کې دي سره مولمانه او د خوست نه راغلي دي. دغه اصل نه دي د مداخل وزیر دی خو خوست کډه وړي دي الته اوس ډیره الته دي. سهار بازار تر وصل دغه کورونا چې لګ راغلي دي په روډ باندې نو دغه یو موټر سایکل چې راغلی دی نو دوه باندې فایرینګ کړی دی. دوه کسان چې کوم دي زمن هغه مړ شوي دي په موکې باندې او پلار یې معمولي زخمي دی هغه هسپتال ته ورسېد.
تر دې دمه د پیښې ذمواري چا په غاړه نه دا اخیستي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وای په راتلونکو دوه کلونو کې به یې له افغانستان سره تجارت دوه چنده شي. انجینیر دستګیر خان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل پاکستان افغانستان ته د برآمداتو په زیاتولو غور کوي چې له مخه به یې په راتلونکو دوه کالو کې تجارتي ورکړه راکړه دوه برابر شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره میاشت د اسلام آباد د سفر پر مهال ویلی وو چې دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2.5 ارب ډالر تجارت کیږي او په راتلونکو سو کلونو کې به 15 ارب ډالر ته ورسیږي. د جارجیا پارلیمان پرون د حکومت هغه سند تایید کړ چې له مخې د دې هیواد پوځیان په افغانستان کې د نیټو د نوي ماموریت په چوکاټ کې خدمت کولی شي. له دې فیصلې سره سم به جارجیا 950 پوځیان د نیټو په نوي ماموریت کې ګډون وکړي. جارجیا په اول وار په 2004 کال کې افغانستان ته خپل پوځیان لیږلي وو چې تر دې دمه پکې 29 پوځیان وجل شوي او تر 300 نه زیات جوبل شوي دي. امریکا وایي په شام کې غورځېدلې د اردن جنگي جاز د اسلامي دولت وسلوالو نه دی وشتلې. دغه اف 16 جنگي جاز پروند شام په شمال ختیځ سیمه کې راقه خار سره نږدې لادرکه شوې وو. یاد خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مضبوط ګړ ګڼل کیږي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پلوي یوې پاڼه باندې وسلوالو یو شمېر تصویرونه خپاره کړي چې پکې دغه پوځي کارت خودل شوی او پیژندګلو یې د شپږ ویش کلن صفی یوسف الکاسبه په نوم شوی ده. او یاد ډلې ادعا کړې ده چې دغه جاز په میزایل وشتل او غورځولې ده. خو امریکایي پوځ وایي واضح ثبوتونه ښایي چې دغه داوه دروغ ده. البته دا نه دی ویل شوی چې د دې جاز د غرزیدو تر شا سم ممکنه وجوهات وو. د امریکا په مشرۍ کې اتحادیانو دا اولنې اجازه ده چې په شام کې لادرکه شوې ده. اتحادی ځواکونو د روان کال د ستمبر د میاشتې راهیسې د یادې وسلوالې ډلې خلاف هوایي بریدونه شروع کړي دي. د اسلامي دولت وسلوالو په تیرو وختونو کې د عراق او شام جازونه هم غورځولي دي. د عیسائی مذهب مشر پوپ فرانسیس وروسته له هغې د کرسمس ماښام ونمانځه چې د عراق د کردستان مرکزي ښار اربیل سره نږدې په یو کیمپ کې عراقي کډوالو ته ټلیفوني وینا وکړه. نوموړي چې د یو اشاریه یو عرب کیتولیک مسلک عیسایانو مشري کوي پرون یې دغه وینا د انکوا کیمپ کډوالو ته وکړه. دا کډوال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له ویرې په خپلو سیمو پرېښودلو مجبوره شوي دي. اتا بیا کلن پوپ خپل وینا کې د کډوالو ته ویل چې د خپل بقا خیال دی وساتي. نوموړي ویل دغه ډول عیسی علیه السلام هم په خپل سیمه پرې خودلو مجبور کړی شوی وو. په بغداد کې یو عیسائی مشر د فرانس خبری ایجنسی اف پی ته ویلي چې د اسلامي دولت د وسلوالو د بریدونو له وجې خواوشا یو نیم لاک عیسایان بې کوره شوي دي. او بل خبر دا چې د یوکرین د حکومت او روس پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د مستحکمې ډزبندۍ یقیني کولو په غرض روانې خبرې اترې د 15 غنټو نه پاس به لس نتیجې سرته ورسېدي. او دا هم واضح نه ده چې د دې خبرو اترو بل دوره به کله کیږي. په مینسک ښار کې ترسره شوی د دغه مذاکراتو کې د امن دغه مذاکراتو کې د یوکرین روس باغیانو او د یورپ د سولې او همکارۍ د تنظیم استازو ګډون کړی وو. او اوس درته زمونږ خبریال سراج ظهیر د دې غړې د موسم حال او کرنسي بیا وروي.
نن د پیخور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ او 100 پیسې اغستل کیږي او په 100 روپۍ 15 شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 120 روپۍ او 25 پیسې او په 120 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند په 155 روپۍ او 55 پیسې او په 155 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 25 روپۍ 15 شپېته پیسې او په 25 روپۍ 90 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 55 پیسې او په 23 روپۍ. او یو افغاني په یو روپۍ شپېته پیسې اغستل کیږي او په یو روپۍ 8 شپېته پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیت د محکمې په وینا راتلونکو څلیرشتو غنټو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او وچ وي، خو په ځینو ځایونو کې به وریځې خورې وي. د غرنګ په پیښور کې کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 19، په بنو کې 2 او 21، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف قوم ته په خپل خطاب کې د ترګری د مخنیوي په حق له هوټ سرګن کړي او د یو شمیر مهمو فیصلو ذکر یې کړي.
پاکستان اپنی ٹیریٹری میں ان عناصر کو برداشت نہیں کرے گا، چاہتے ہیں کہ اس سکرج ہے ٹیررزم کے اس کو ختم کیا جائے.
په کوټه کې تیر شپه په 14 کې د څلیر ویشتو کسانو د ژوبلې دلو په اړه به معلومات واوري. د شمالي وزیرستان کډوال ګیله کوي چې په زیات شمیر کې کډوالو لپاره د راشن او سهولتونو ورکولو انتظام ناکافي دی.
نه په سوینا نه په هزارینا پلاکینا خال دلته ویلوړ دی. دا جمګټه دا ګیدرینګ دا توینه چې دا کیما مخصوصه ډیټا دو او یا مخصوصه ورځې دي، اغه نه بعد بیا دا شې سٹاپ شي. نو دا پلاکینا خال امکان نشته چې دا ختم شي. حکیم چې پوه دي شي ا در بدر دي.
په هفتوار پروگرام تاندهیلی کې به د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي اوی سوشل ورکرې نائید آفریدی سره خبرې واوري.
د احتیاط زه خویم چې د څومره زیات نقصان چې کوم دی نو زموږ د فاټا ښځو ته دی. کله چې څومره قانون سازي کېږي که هر څه کېږي انته کې د ښځو هیڅ فایده پکې نه رسي.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تیر ماښام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف قوم ته د وینا پر مهال د ترهګری د مخنیوي لپاره د یو شمیر مهمو فیصلو ذکر وکړ. نوموړي په پاکستان کې د وروستیو ترهګری پیښو په اړه ویل چې اوس سخت او ترخو فیصلو کولو وخت راغلی دی. هغه دا هم ویل چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد وکاروي، او که چېرې چا داسې وکړل نو پاکستان به پر ضد سخت چلند وکړي. د نواز شریف د وینا پر اساس په اسلام آباد کې زموږ همکاري رابعه اکرم خان دا رپورټ جوړ کړی دی. راځي چې واورو.
تیره شپه عمل کې ترهګری مخنیوي لپاره د پارلماني ګوندونو د غونډې نه پس وزیر اعظم نواز شریف کام ته خپل خطاب کې وویل چې فوجي افسرانو په مشرۍ کې د خصوصي عدالتونو د جوړولو فیصله شوې ده او دې لپاره به په آئین کې ترمیم هم کیږي. خپل خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د وزیر اعظم په حیث ترهګری خلاف د جنگ مشري دا غو فرض دی. وزیر اعظم کام ته خپل خطاب کې دا هم وویل چې وسلوالو د ملک په مستقبل حمله کړې ده او وسلوالو لپاره د وینې د یو یو څاڅکي جواب ورکول وي او ډېر ضربه ورکول وي. هغوی وویل چې پیښور سانحې نه پس پاکستان بدل شوی دی، پسه کې چې ترهګري، شدت پسندي، فرقه ییزه پیښو او عدم برداشت له هیڅ گنجایش نشته. موږ به نه صرف ترهګري بلکې د دې د سوچ خاتمه به هم کوو. وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې سیاسي پارلماني ګوندونو ترهګري خاتمې لپاره متفقه اکشن پلان جوړ کړی دی. د ستر لاندې به فوجي افسرانو په مشرۍ کې خصوصي عدالتونه جوړیږي.
حکومت د ثانیه پشاور کې فوراً بعد دهشت گردی میں سزا یافتہ مجرمو
حکومت د پیښور پیښې فوراً وروسته د ترهګرۍ په پیښو کې ورته د مرګ سزا ورکړی شوی مجرمانو په سزاګانو عمل درآمد فیصله وکړه چې پرې عمل شروع شوی دی. په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ په سنگینو وارداتونو کې ککړ مجرمان به په قانوني نظام کې د بازو کمزوریانو له وجې د سزا نه بچ کېدل. نو اوس به د فوزي افسرانو په مشرۍ کې سپیشل ټرایل کورټ جوړیږي او د خصوصي عدالتونو موده به دوه کاله وي. په ټول ملک کې به هیڅ چاته وسلوال تنظیمونو جوړولو اجازه ورنکړی شي. د ترهګرۍ مخنیوي اداره نیکټا به مضبوطه او فعاله جوړوي.
وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو ته به د بل نوم نه د کار کولو اجازت نه وي. د مدرسو رجسټریشن به کیږي او ترهګرۍ باندې قابو موندلو لپاره به یو خاص فورس جوړیږي او پرنټ او الکترونیک میډیا باندې د وسلوالو په خبرو به مکمله پابندي وي. وزیر اعظم خپل خطاب کې دا هم وویل چې انټرنیټ او سوشل میډیا باندې د ترهګرۍ خاتمې لپاره اقدامات روان دي او د وسلوالو مواصلاتي نیټورک به هم مکمل خاتمه کیږي. وزیر اعظم په وینا پنجاب په شمول د مرک هر حصے کې به انتها پسندۍ لپاره هیڅ گنجیش نوی. وزیر اعظم خپل خطاب کې اویل چې کراچۍ کې روان اپریشن بخپل انجام ته رسول کیږي او فرقه ییزه مسلې خبرونکي عناصرو خلاف به مؤثره کاروایی کیږي. وزیر اعظم په وینا افغان مهاجرینو د اندراج ابتدایي مرحلې سره د اغې په اړه یو جامع پالیسی به هم جوړیږي. وزیر اعظم دا هم اویل چې فاټا کی ترقیاتی او اصلاحاتی عمل کې به تیزوالی راوستل کیږي. وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه
میرا عزم ہے کہ ہم پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے
زما عزم دے چمنگ بعد پاکستان زمکا طرح گرئی لپارا د استعمالولو اجازت ور نکڑو او زو توقع لرم چ نور ملکونو به هم خپل زمکا زمنگ پزت استعمالی دو ته پری نگدی. امن زمنگ مشترکہ اساسہ دا او منگ ټول با په یو ځای د حفاظت کوو.
وزیر اعظم خپل خطاب کې دا هم اویل چې وسلوالو د وړو ماشومانو د وژنې په صورت کې کم درد کوم ته ورکړی دی نو دا غیبه سخت جواب ورکړی کیږي.
داوا رابیا اکرم خان د کوټې په پرنس سړک تیر شپه په یو چاودنه کې خواوشا ازلی ریش کسان جوړل شوي چې د سیویل روغتون د ډاکټرانو په خبره پکې د دریو حالت اندېښنې وړ دی. د پولیسو په خبره چاودیدونکي مواد په یو بایسیکل کې ځای پر ځای شوي چې د ریموټ کنټرول له لارې چاودیدل شوي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې قبول کړی نه دی. لسیمې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر رپورټ لري.
د کوټې په پرنس سړک له مسجد روډ سره چیرمه د چهارشنبه او پنځشنبه په منځنۍ شپه یو زوروره چاودنه سوی چې راغې په ټول ښار کې واورېدل سو. دغه ښار پولیس وایي چاودونکو توکي په یو بایسیکل کې ځای پر ځای سوی چې تر چاودنې وروسته یې ټول ولسی وګړي ژوبل کړي دي. د پرنس سړک دغه چاودنې په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي چې د چاودنې له ځای سره چیرمه یا په هوټلونو او دوکانونو کې مزدوري کوله. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکچای وایي په چاودنه کې ټول څلری وشت کسان ټپیان سوي چې په کې د دریو حالت د اندېښنې وړ دی.
سایکل په بوم جو ہے وہ رکھا گیا تھا جس
پر یہ بائسیکل کی بم شوول سوی وہ چتر چودل ورست یا چلر وشت کسان ٹپیان کڑی دی او تر اوس پوری پکی چوک وجل سی بین دی پد غو ٹپیانو کی ددر یو حالت خراب دی چ اوس یہ پروختن کی عملیات تر سر کی جی
کی سرجریز چل رہی ہیں.
د کوټه تر دغه چاودنې سمدستي ورسته له سرفراز بوکټي سره سره د صحت وزیر رحمت بلوچ د پښتونخوا ملي او میګوند دوه وزیران ډاکټر حمید اڅکزای او عبدالرحیم زیارتوال او د صوبې د کورنیو چارو سیکرتر اکبر حسین دورانی ټولو د سنډیمن روغتون دوره وکړه او په چاودنه کې له ټپي سویو سره ولیدل. د پرنس سړک تر دغه چاودنې ورسته په دریو دوکانو کې اور لګیدل چې شاوخوا نیم ساعت یې لمبې د ښار له بیل بیل سیمو څخه تر سترګو کېده. په چاودنه کې ټپیان یې په سمدستي توګه د کوټې سنډې مند روغتون ته راوړل چې هلته ځینو ټپیانو د سترګو لیدلی حال له مشال راډیو سره داسې شریک کړ.
ما د هوټل کار کوي چې مچ مې وله، بیا موږ خپل کار باندې اختولو چې یو دم درست موږ پیسې نه وو خبر چې الانکه بیا ګراکان دا ګټه سر زخمیان موږ په خپل حالات سره اختولو. یا ما په هوټل کې نه، زما هوټل ته مخ مخ وسوله.
سمیع الله مې ناس اشتان مو کښنی کولې سر او امام کې دنه نه ناس شیم نه ولده وس ګرد شي شی ونړېدلې سر خلاص نور شی درک نه راکړ چی شو چی
زده نه ول مشر مش په غسات وخت تل تاریخ کو بیا په کیبین کې ور بل شو دی بعد موټر سایکل و دغه وخت ځازم بل زین مال میډیا کیبین او موټر سایکل دات وځي.
د پرنس سړک دغه چاودنې مسؤلیت د ریپورت تر بشپړېدو پورې کومې وسلوالې ډلې قبول کړې نه دی، خو په تیر وخت کې د ورته بمې چاودنو مسؤلیت بلوڅو بیلتن غشتونکو وسلوالو ډلو قبول کړی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نوهار د ډاک بیسود کلی اتوفیل خان چې د پیښور آرمی پبلک سکول کې یو زوی شهید او بل مرزاتی تور باندې احبت شوی دی، وایي که د ده بچو د وینې په قربانۍ په وطن کې امن راځي او امنیتي ځواکونه او سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ پر ضد یو کیږي، نو هغه د خپل زوی په شهادت ویاړ کوي. خو که د پاکستان پوځ اوس هم د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه نه پورته کوي نو قوم به چرې هم معاف نه کړي. زموږ همکار خالد خان ورسره خبرې کړي دي.
مون خدا پورا یو افتی نه چې په کم دوک او درد او پغه باندې روان یو، نو هغه حال خدا ویلو نه دی. د دې پیښې په نتیجه کې چې کم ما یو بچی شهید شو او بل خدای پاک ماته تو فتن لکه هغه صحیح سلامت د غزینا بچ راوېستو. چیرې سچ اوشول اخو اوشول خو پس ته دینه پس کنه کپه مون دی بچو په امدغه قربانی باندې په دغه وینه باندې په دلته په خبر کې زمونږ په خیته کې په اطرافو کې امن راتل شي، نو مونږ ته د خپل بچو دغه قربانی او د دې وینې قبولې دي.
تاسو دا کوم بچی چې شهید شو دا غنوم سو عمر یې سومره او دې دغه ورځ سکول ته چتلو نو څه مطلب تاسو څه یادونه شته؟
پنځلس نیم کالن یا شپږس کالن او سهار چې کله تلو نو دې د نورو ورځو په نسبت باندې ډېر خشاش پشاش او خوشاله و. دې اصل کې بیمارو او دې سه یو پنځلس پینه ولاړ خود د اډمیشن فیس جمع کولو، نو هغه کې د چکله د ګل پورز لاړو نو په دغه ورځ باندې د په فیس کې 1500 کمیو، نو د په دغه ورځ باندې د 1500 روپو فیس زیاتی چې کم کمې شو ته د دې لپاره لاړو.
تاسو بل زوی دغه پیخ کې بچو دې خدای پاک کوته جون ور کړې دې دغه س وای د دو پاک لک،
نو د خپل دا وی چې را دې خپل ملګرو سره ډیر خوشاله او د یو ځای نه پاسېدو او بل ځای ته بتلو راتلو. او ما چې کم بچو دې دی چې کوم زیاتر کم زیات ماشومان شهیدان شوی دي، نو دا د اتم ولا دی شاته کلاسو، نو د چونکی وی چر ما بیډمنټن چې کوم دی لسم جمعه نه هم جمعه کم الګ نه غټلو، نو دی هغه په خاص پنې زری شانه مخ کې ترالم هغه ځان سکینه سوالومه، نو هغه په وجه باندې دی لګونه کې مینس کې پاتې شو.
چې تاسو ته خبر رالو چې دغه په سکول باندې حمله شوی دا وسلوال ورغلی دي، تاسو کم ځای وي؟
په دغه حادثه په وخت باندې ذاتی ما د دفتر چټي او په کور کې موجودم او ټلویزیون ته ناستم، او چې کله رالل چیرې په وارسک روډ باندې د آرمی سکول باندې حمله وشوه، نو ما پورا یقین او ما پورا غو چې امدا دی چې کمزه کې زما بچی سبق وای، نو بزخ خپل لکه لاړو مسجد الته اورسیدم او د غوی د نورو لکه ما غونه کې غم زپلو والدینو په شانتي زه هم ولاړم او درې سلور غنټو خو چې کله خبره ډیره وګدښوانو او کې جول ټیم زما په مخ کې ډیره زیاته هسپتالونو تروانو، نو ما چې کم سخ پهلوانو هغه چون کې زما کې تلین شو مس غته لاړو لیډرینګ هاسپټل تلاړل او س کسان زما خپلوان سی ایم ایچ تلاړل. چې بیا مطلب یو مرشوم چې هغه س درینی می بچي ما ته په یو ټلیفون باندې دا هغه ډیفنس کالونی نه چرته یو ټلیفون کو چې زما فوزیم خورور مې میسنګ دی، او ما دی بچی د مرګ چې کومو د ما گاونډي ډاکټر ایاز او چې هغه د سی ایم ایچ نه کلیکټ کو
د دې د مور کم کیفیت او هغه وخت لکه مطلب هغه غم خو تاسو باندې ډیر لوی خو چې ته خبر شو نو دغه د کور حالت او د دې د مور
او مور به مانه بار بار په ټلیفون ته پوسکول چې سب پوزیشن د حالات دي ساغري، او ما ته خو خیر لکه معلوم شو نو ما مور سره رابطه کول نه کول غوښتل، او ما خپل هم لکه ما کې دا جرأت دومره نه او ما کې دومره حوصله نه و چې ما مور ته ویلی. او ما هم دغه بچی چې کوم دا ما سره لو نو دې لاړو ما مور او ما وتی ما مور ته خپل و چې د ما دی ورور شهادت ته مبارک شي هغه شهید شو.
دغه کم ماشوم چې ستاسو شهید شو په دغه بیخ کې یو نیم سل ماشومان نور هم شهیدان شوي دي. په دې کې د غمزه پلی پلار په هیڅ د حکومت نه څه غوښتنه کوي د چا پس وجه چې مړ شو شهید شو چې سوچ چې نور د کام بچی بچی
هر کس چې کم دی چې کم خصوصا د حکومت واقدار دی چې هغه په کم حیثیت باندې دی هغه سپایي دی او هغه جرنل دی هغه په کم حیثیت باندې نوکر دی چې هغوی دې خپل فرایض وپیژني او د دې خاورې سره د مینې وکړي او که دا خپل خپل حیثیت یا خپل هغه چې کوم مقام دی یا دغه د کوم هغه دی هغه ونه پیژني نو ما یقین نه راځي دا خو یو نیم سل دی نو داسې به یو نیم زر نور بچي هم مخکېږي.
د نوخار د توفیل خان سره تاسو خبرې واوریدلې. په داسې حال کې چې پاکستان د مرګ په سزا لګیدلې زندرلې کولو سره د یو شمېر هغو قیدیانو په دار ځړولو فیصله کړې ده چې د ترهګرۍ د پیښو سره تړاو لري، د بشري حقونو لپاره کار کوونکي اندېښمن دي چې ترهګرو ته پانسي ورکول د ترهګرۍ د مخنیوي حل نه دی. دا چې آیا دغه فیصله به په پاکستان کې د ترهګرۍ په ختمولو کې څه کردار ولوبوي که څنګه، په دې اړه دا رپورټ لرو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقونو کارکونکي او اروپایي ټولنه په پاکستان کې د مرګ په سزا لګیدلې بندیز لري کول د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې مؤثره لار نه بولي او په هغه هیواد کې د تشدد د لا زیاتېدو امکان څرګندوي. پاکستان په 2012 کال کې د مرګ په سزا لګیدلې بندیز په دې وروستیو ورځو کې د پېښور پر سکول د حمله وروسته لرې کړ چې د دسمبر په 14 نیټه وسلوالو طالبانو د 1200 زده کوونکو په ګډون 1050 کسان ووژل. په پاکستان کې د مرګ په سزا لګیدلې بندیز د لرې کولو فیصلې یو شمېر پوښتنې راپورته کړې دي. دا چې ترهګرو ته د پانسي ورکولو سره به په پاکستان کې د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وشي که څنګه، د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي
هو تر څه ده، خو دا نه ده چې یوازې د داسې قدم اخیستو ضرورت و. په دې کې هم دوی ته په ډېر احتیاط سره کیسونه منتخب کول پکار دي. دا وخت په ملک کې داسې جذبات دي چې کیدای شي د دې ګام ضرورت و، او دا چې په پاکستان کې یو ډېر عجیبه حالت دی نو هغې ته په کتو سره زما په فکر د مرګ پر سزا د لګېدلې ځنډ د لرې کولو ضرورت و. خو د دې دا مطلب نه دی چې هر هغه قیدي ته دې پانسي ورکړل شي چې د مرګ له سزا سره مخامخ دی.
د دفاعي چارو یو بل کارپوه بریګیډیر سات په حکومتي پالیسیانو کې بدلون او اصلاحات هغه ضروري ګامونه ګڼي چې ورسره د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته کیدی شي.
پاکستان خپل پالیسی بدلی د زخر ګډ په تیرې نو علاوه دا مسله حل کیږي. صرف دې سره نه کیږي چې اوسو کسان پانسي کې نو دا مسله به حل شي، دا صرف یو فیکٹر دی. لیکن نور ډېر کټ کټ فیصلې دي چې هغه به کول غواړي. اول خو ریاست خپل ریټ قائمي بل چې موږ کوم پالیسی اختیار کړی دی په پخته کې هغه کې بڑا تو بدل راځي، ملک بری فارمز راځي، دهشتګردۍ وجه معلوم وړي چې دا وړي شروع شوی دا ماحول موږ پیدا کړی دی. دلته سکولونه دي، دلته مدرسې دي، هغه باندې هیڅ کنټرول نشته چې هغه څه وایي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ویلي په راتلونکو دوو نو کې به د 1500 خواو شاهغو قیدیانو ته په پانسي ورکولو لاس پورې کړي چې د ترهګرۍ سره په تړاو لرونکو جرمونو کې سزا شوې دي. په تېرو څو ورځو کې تر اوسه شپږو ترهګرو ته د پانسي سزا ورکړل شوه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د پاکستان سیویل سوسایټي فورم لاندې د مدني ټولنې لخوا حکومت ته ځینې تجویزونه وړاندې شوي چې پکې ویل شوي ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د حکومت عملي ګامونه پورته کړي، استخباراتي ادارو ترمنځ رابطې جوړې کړل شي او کرکه یا نفرت خورولو په تقریرونو د پابندي ولګول شي. د غونډې په اړه نور معلومات زموږ همکار رابیا اکرم خان په دې رپورټ کې راکوي.
د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د مدني ټولنو یو غونډه وشوه چې پکې حکومت ته ترهګرۍ او شدت پسندۍ مخنیوي لپاره ځینې سفارشات وړاندې کړي دي. د دې غونډې سفارشاتو په حق له د پاکستان سیول سوسایټي فورم مشر او د بشري حقوقو کارپوه نئی مرزا مشالډیو ته وویل چې مدني ټولنې غواړي چې پاکستان حکومت او سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د کوټل اقدامات پورته کړي او ترهګرۍ د ټولنې نه ختم کړي شي. نوموړي د مدني ټولنو لخوا ورکړې شوی تجویزونو په اړه خپل خبرو کې زیاته کړه.
مختلف سٹیک ہولڈرز کو یہ کہا گیا ہے کہ بھی
پدې غونډه کې مختلف قواو ته ویلې شو چې تاسو داسې نظریه لرونکي یا منفی سوچ لرونکي چې د دین په نوم کار کوي نو هغه ته اهمیت مو ورکوي. بیا دا چې مدرسو کې ټول خلک یو شان نه دي، 10% یا 8% خلک یې سم نه دي نو هغه خو سمول دي. بل دا چې د ریاست اساسه اولسوي او اولس یې حفاظت کوي. بل موږ دا تجویز وړاندې کړو چې استخباراتي ادارو ترمنځ رابطه پکار ده، کرکه خوراون کې تقریرونو باندې بندیز لګول پکار دي، نصاب کې اصلاحات کول پکار دی او داسې سيزونه تری وستل پکار دی چې هغه د نوی نسل ذهنونو باندې منفی اثرار غورځوي.
هم په دې لړکی د سیمه ایز چارو کارپو پروفیسر سرفراز خان وایي چې ترهګرې مخنیوي لپاره به د منطقي ټولو ملکونو له خپل حصې کردار لوبول وي او که دوی د ترهګرې مخنیوي ونه کړی شو نو مشکلات به نور هم سیوا شي.
زما سجیشن کې دا و چې ریاست به هر هغه کس چې کوم دهشتګردۍ کې ملاحظ دی یا سرپرستی کوي داغی بارکی با اچھلے یو رائے جڑائی آگی نیول بم گواڑی آگی کی با ریفارم اسلام کول گواڑی اور ددی فنڈنگ طریقے با ہم علمول گواڑی بندول گواڑی اور ورسرا پاکستان کم پالیسی دا افغانستان بارکی آگی کی با بدلن خو بد طالبان با بکی نہیں بلکہ یوشن چھلے دہشتگردان منا گرے کی آگی سرا افغانستان سرا اور ہند سرا دوار سرا بمرستا بلکہ نہیں علاقے ٹول گاونڈیان سرا بمرستا باندے با چھلے کار کول گواڑی چھلے تراغیری چھلے مخنوے ہوگو.
د زنانو او بشری حقوقو کارپوه سایمه منیر وایي چې موږ په مختلفو غونډو کې د اصلاحاتو لپاره خبرې کوو خو په کار ده چې دا خبرې نور خلکو ته هم ورسیږي.
نن موږ تاسو ګورئ کنه نو ډیر زیات دا دهشتګردان دي کوسم دي خدا د خلکو لپاره هیرو دي کوسو پر دا دهشتګرد چې ما د لپاره زما خاندان د لپاره هیرو دي کنه نو خپل ماشومان نشم بچ کولې. دا ډیر ضروری ده چې موږ په دې ځان پوه کړو چې دا دهشتګرد څوک دي او آیا واقعی دا پکار دے چھے موں آغا تا ہیرو درجہ ورکو پر چھے آغا پا مذہب پا نامہ قتل کئی آغا مذہب پا نامہ سا موں معشومان وجن دا دیر ضروری دا ہر مور پلار دا پارا ہر کس دا پارا چھے موں دا نن ڈیسائیڈ کو او آغا دہشتگرد دے موں ٹول بورتا دہشتگرد وائیو ہیرو بنا وائیو.
د سیمه ایز چارو یو بل کارپو ایمل خټک وای
ټول قوم کی یو بیداری دا بل دار چې هغه خلک چې تر اوسه پورې چې دنو پخکارا یا پټا به چې دنو طالبانو سره د دیانې لري هغه هم چې دنو نن خبر اورې دوه ته تیار دي هغه هم نن چې دنو خیالاتو کې ډیر زیات فرق راغلی دی بل دار چې په دولت باندې فشار زیات شوی دی بل په فوج کې دنه هم منګورو چې یو سوچ کې سنا څه تبدیلی راغلی ده نو دې فرصت نه چې دنو فائدہ ایستن پکار دی او پکار دارے چې دا قسم غونډې دا قسم میټینګونه نور شي.
د فکر دا د مدني ټولنو د ترهګری او شدت پسندي مخنیوي لپاره دا تجویزونه به حکومت ته د سیول سوسایټي فورم لخوا وړاندې کیږي. د سیول سوسایټي فورم په وینا چې دوی به د ترهګری مخنیوي لپاره د خپل حصي کردار لوبوي.
دا وا رابیا اکرم خان. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي پاکستان باید د ترهګرۍ د ختمولو لپاره اوس په خو او بدو طالبانو کې د فرق کولو پالیسی ختمه کړي او د ترهګرۍ د ختمولو لپاره سخته پالیسی ولري ځکه چې دغه نه یوازې د دغه هیواد بلکې د سیمې د امنیت لپاره هم یو خطر جوړ شوی دی. د دغه لیک مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
په پېښور کې د تیر اونۍ د طالبانو په وسلوال حمله کې ګڼ ماشومان او د هغوی استادان وژل شو. دغه حمله د ښار په آرمی پبلک سکول ترسره شوه چې په ټوله نړۍ کې په سختو ټکو غندنه وشوه. د دغه برید وروسته د پاکستان حکومتي چارواکو یوه کمیټه جوړه کړه چې څنګه د دغه هیواد د ترهګرۍ د ختمولو لپاره منصوبه بندي وکړي. له دې سره سره د ترهګرۍ په تور په نیول شوو کسانو د مرګ په سزا بندیز هم لرې کړل شو او شپږ کسان چې په ترهګر پېښو کې ککړ ګرځول شوی وو په دار وزړول شول. واشنگتن پوسټ هم په دې اړه په خپله یوه لیکنه کې وایي 50 کسان داسې نور دي چې کېدای شي زر تر زر ورته پانسي ورکړل شي. خو ورسپانه لیکي ډېر خلک داسې نظر لري په دار زړولو سره به د پاکستان په حالاتو کې څه بدلون رانه شي. باید دغه هیواد ترهګرۍ د ختمولو لپاره په پالیسۍ کې بدلون راولي. د بشري حقونو ځینې نړیوالې ادارې بیا دا هم وایي د پاکستان لخوا ځینو کسانو ته پانسي ورکولو کې نه بی ګنا خلک په نخ شي او باید دغه هیواد په دې اړه له پامه کار واخلي. په پاکستان کې اوس خلک دا غوښتنه هم کوي باید طالبانو ته سخت سزا ورکړل شي ځکه چې دوی په زرګونو د بی ګنا خلکو په وجنه کې ککړ دي او باید دغه لړۍ اوس ختم شي. په پاکستان دا تور هم دی چې لکلونو راهیسې د طالبانو مرسته کړي چې هم یې په دغه هیواد او هم په افغانستان کې ترهګر کاروایانې ترسره کړې دي. واشنگتن پوسټ لیکي پاکستان افغان طالبانو ته خ او پاکستانی طالبانو ته بد وایي. ترهګر او وسلوالې ډلې په قبایلي سیمو او د ملک په نورو برخو کې محفوظ ځایونه لري چې پکې د ګڼو وسلوالو ډلو مشران لکه اسامه بن لادن هم پناه اخیستې وه چې دغه ډلې نه یوازې د پاکستان بلکې د ګاونډیو هیوادونو د امنیت لپاره یو لوی خطر جوړ شوی دی او باید پاکستان اوس په نورو هیوادونو د تور لګولو پر ځای خپلو داخلي پالیسیو او کمزوریو ته زیات پام وکړي او د ترهګرۍ جړې وی خا اوباسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ د ماسپخین یوونی م بجا کیدون کې د لن خبرونه ل منور شانه ورو
د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ خلاف د پوز په نگرانۍ کې د ځانګړي عدالتونو په جوړولو سلا شوې دي چې تر دوو کالو به دا عدالتونه جاری وي. وزیر اعظم نواز شریف د یو تاریخي موقع ګرځولې ویلې دي چې د لړکې په پاین کې هم ترمیم کیږي. د ترهګرۍ خلاف بیګا قام ته د وینا په وخت میا نواز شریف ویل چې د پېښور په سکول د وسلوال برید نه پس پاکستان بدل شوی دی. د خیبر پختونخوا لکه مروت نورنګ سیمه کې نامعلوم وسلوالو دوه تنه وجل دي. ځای پولیس وايي وجل شوی دواړه کسان رونه دي او یو تن زخمی شوی چې د دوی پلار دی. د پولیسو په وینا دا کسان د شمالي وزیرستان کډوال دي چې د افغانستان خوست ولایت کې میشتي او دا محل سرای نورنګ ته خپلوانو کر راغلی بو. د دې پیښې ذمواري چا په غاړه نه اخیسته. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر انجینیر غلام دستگیر خان وايي په راتلونکو دوه کلونو کې به یې له افغانستان سره تجارت دوه چنده شي. هلته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره میاشت ویلي وو چې دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2.5 ارب ډالرو تجارت کیږي او په راتلونکو څو کلونو کې به 15 ارب ډالر ته ورسیږي. امریکا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هغه ادعا رد کړې ده چې وایي د اردن یو جنگي اجازه وشتلې او غرزولې ده. بلخوا اردن پوز تصدیق کړی ده چې د شام په شمالي برخه کې د دوی د پریوتی جنگي جاز پایلټ اسلامي دولت وسلوالې ډلې نیولې ده. د عیسائی مذهب مشر پوپ فرانسیس ورسته له هغه د کریسمس ماخام ونمانځه چې د عراق د کوردستان مرکزی ښار اربیل سره نږدې په یو کیمپ کې د عراق عیسایانو کډوالو ته ټلیفوني وینا وکړه او د یوکرین د حکومت او روس په لاره بیلتون غوښتونکو ترمنځ د مستحکمې ډزبندې یقیني کولو په غرض روانې خبرې اترې تر 15 غنټو وروسته به له نتیجې سره تر رسیدلې دي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شادر ته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د ویلابلو مقاله مهم ټکی سي دي.
آج ورسپانې خپل اداریا 13 ورځ د نواز شریف په مشرۍ کې شوی په ټول ګوندیز کانفرنس لیکلې ده. اداریا لیکي چې ملک کې په مهمې معاملې د قامي مشورولې یو ځای کې ناستل ښه خبره ده، خو که په داسې ناستو کې چې کومې مهمې فیصلې وکړي شي نو په کار ده چې دا په صحیح توګه عملی هم کړي شي. اداریا لیکي چې 1901 اتیایم وروسته د خیبر پختونخوا حالات وخت په وخت بدلیږي، نو دې صوبی اولس لپاره د ډېر څه کولو ضرورت دی. نه صرف تر هغه په ضد جنگ کې د خیبر پختونخوا اولس د ټولو زیات متاثر شوی دی، بلکې دې صوبه کې صنعتونو او کاروباري هلو ځلو ته هم ډېر زیان رسیدلی دی. مشرق ورځپاڼه هم په ټول ګوندیز کانفرنس خپل اداریه لیکلې ده. اداریه لیکي چې د ترهګرۍ په شان د مشکل صورتحال مقابلې لپاره تیاری کول په خپل ځای، خو ترهګرۍ په مکمله توګه مخنیوي هغه وخت ممکن دی چې کله په پاکستان کې په هر کچ او ورسره ګاونډي ملک افغانستان کې موجود ټول قوتونه متحد شي او ترهګرو په ضد سخته کاروایی وکړي، نو داسې به ممکنه شي چې د سیمې نه د ترهګرۍ خاتمه وشي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ګیس کمی او مسلسل لوډ شیډنګ نه تنگ خلکو لپاره دا یو بل د فکر وړ خبر دی چې د ایل پی جی په نرخونو کې 40 نه تر 50 روپۍ فی کیلو اضافه وکړې شو. ادارې لیکي چې د اوګرا قوانینو او ایل پی جی پالیسۍ تر لاندې په اصولي توګه د نرخونه د 95 روپو نه زیاتېدل نه دی پکار، خو بدقسمتۍ نه په یو اونۍ کې په نرخونو کې 95 روپو پورې اضافه وکړې شو. ادارې لیکي چې نرخونه کنټرولول د اوګرا ذمہواری ده، خو یاد ادارې د لاپرواهۍ له وجې اورس پورس په نرخونو کې اضافه روانه ده چې له وجې اولس پریشان دي او په ګران نرخونو لرګي، خاورو، تیل او کوئله اخستو مجبوره شوي دي. اداریه په اخیره کې لیکي چې حکومت دې په فوري توګه د دې صورتحال نوټس واخلي او ګراته دې هم خپلې ذمہواریاں وریاد کړي. د ګیس کمی پوره کولو نه علاوه د ایل پی جی نرخونه دې سختۍ سره کنټرول کړي.
مطبوعات نیویارک ټایمز رسپاڼه وایي که څه هم د پاکستان مشرانو د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد د اقداماتو هوډ ښودلی، خو ښکاري داسې چې د سخت دریځې په اړه لا هم خپله دوه مخې تګلاره برقراره ساتلې ده. بلخوا ډیلی ټایمز هم ورته موضوع څېړلې او وایي پاکستان باید په رښتینی ډول له ټولو وسلوالو ډلو سره اړیکې پرې کړي او د هغوی پر ضد ګامونه واخلي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
نیویارک ټایمز ورسپاڼه وایي که څه هم په پېښور کې پر سکول د وسلوالو تر برید وروسته پاکستان د ښه او بد له توپیره پرته د ټولو وسلوالو پر ضد د مبارزې هوډ وښود، خو ښکاري داسې چې اوس یې هم خپلې هغې دوه مخې تګلارې ته دوام ورکړی چې هغه هیواد ګواښي. د مثال په توګه د پېښور تر برید دوه ورځې وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي یو عدالت د زکیور رحمان لکھوی په نوم د یوه وسلوال قومندان په ضمانت د خوشي کولو امر وکړ. پر نوموړي په 2008 زیږیز کال کې د هند په ممبئی کې د وسلوال برید د پلان جوړولو تور دی. لکھوی د لشکر طیبه وسلوال ډلې غړی دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا لشکر طیبه ډله د خو طالبانو په زمرې کې راځي ځکه چې دا ډله پر هند بریدونه کوي او د پاکستان پوځ ورسره اړیکې لري. ورځپاڼه لیکي د عدالت د پریکړې معنی دا نه ده چې لکھوی به ژر له زندانه خوشې کړل شي ځکه چې حکومت دا واک لري چې د قانون تر مخه هغه اوس هم په بند کې وساتي، خو دا پریکړه د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان په څه ډول د ممبئی برید د ښکار شویو کورنیو او هند ته په انصاف ورکولو کې پاتې راغی. شنونکو، نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي زکیور رحمان لکھوی ته په زندان کې هم آزادي ورکړل شوې وه چې د وسلوالو عملیاتو د کولو لپاره د خپلې ډلې کسانو لارښوونه وکړي. د ممبئی تر برید وروسته پاکستاني چارواکو له لشکر طیبه سره سختی پیل کړه، خو تر هغې وروسته یې دا ډله پرېښوده چې یو ځل بیا ځان جوړ کړي. پر دې سربیره چې امریکا د دې ډلې د مشر حافظ سعید پر سر د 10 میلیونه ډالرو انعام ایښی، هغه په لاهور کې اوسي. ورځپاڼه زیاتوي ډیری هندیانو د پېښور پر سکول برید وغنده او د ښکار شویو له کورنیو سره یې خواخوږي وښوده، خو د لکھوی په ضمانت د خوشي کولو امر هندي چارواکي حیران کړل او وزیر اعظم نریندر مودي اسلام آباد ته احتجاج وکړ. له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز هم دې ته ورته موضوع څېړلې ده. دا ورځپاڼه وایي شاوخوا 10 ورځې مخکې افغان ملي اردو په کونړ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. دا عملیات په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته لا توند شول. تر هغه برید وروسته د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف کابل ته ولاړ او له افغان حکومت یې غوښتنه وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله د نیولو لپاره دې ورسره همکاري وکړي. د نوموړي په اړه فکر کېږي چې په کونړ ولایت کې پټ دی. ورځپاڼه وایي تحریک طالبان پاکستان او لشکر طیبه وسلوال ډله په کونړ کې فعال دي او لشکر طیبه اصلا له تحریک طالبان پاکستان سره په وسلوالو فعالیتونو کې مرسته کوي. دا ډله د جماعت داوه په نوم په پاکستان کې فعال ده او د ډیلی ټایمز په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارو پوره دفاع ورته ترلاسه ده. د جماعت داوه مشر حافظ سعید په دې وروستیو کې د لاهور په مینار پاکستان کې خلک تر 2 ورځو په کشمیر کې جهاد ته هڅول. ډیلی ټایمز وایي که لشکر طیبه په افغانستان او پاکستان کې په وسلوالو فعالیتونو کې لاس لري، نو سړی په دې فکر او پوښتنې کولو مجبوریږي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات څه ډول یا نوعیت لري. د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه هم په هیواد کې او له هیواده د باندې شکوک موجود دي. ورځپاڼه زیاتوي چې پاکستان په بشپړه توګه د افغانستان او کشمیر دننه د فعالو ډلو په ګډون له ټولو وسلوالو ځان نوی بیل کړی او هغوی یې نوی په نښه کړي، نو تر هغې د ښو او بدو طالبانو پر ضد د اقدام خبرې یوازې خبرې دي او د ناامنۍ مشکل په دې خبرو نه هواریږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د کانګرس او مخکښو غړو خبرداری ورکړ چې کله افغانستان سره مرسته ونه شي نو دا هیواد ممکن په مخدره موادو متکی شي. دوی مخدره مواد افغانستان د راتلونکي لپاره خطرناک بلل او ویل چې په وجه د دغه هیواد د تیرو 10 کلونو بریالیتوبونه ضایع کیږي. اسمت ساروان تفصیل لري.
د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې 2 سناتورانو په افغانستان کې له مخدرو موادو سره د مبارزې په اړه د دواړو ګوندونو له لورې یو راپور خپور کړ. د ډیموکرات ګوند سناتور داین فاینستاین او د جمهوریت غوښتونکي ګوند سناتور چوک ګراسلی خبرداری ورکړ چې د امریکا له مرستو پرته افغانستان د مخدرو موادو پر دولت بدلی شي. فاینستاین وویل د افغانستان مخدر مواد د طالبانو د تمویل سرچینه دي. همدا مواد د فساد د زیاتیدو سبب کیږي او خلکو ته غنی روغتیایي ستونزې زیږي شوی. که د مخدرو موادو پر ضد اغیزمنه هر اړخیزه او همغږه استراتیژي جوړ نشي، افغانستان د مخدرو موادو پر دولت بدلیدلی شي. د همدارز وویل که موږ اقدام ونه کړو د افغانستان د مخدرو موادو کاروبار کېدی شي. په دغه هیواد کې په سخته ترلاسه شوي بریالیتوبونه د امریکا پانګونې او د افغانستان او د دغه هیواد د ګاونډیو هیوادونو امنیت له خطر سره مخامخ شي. فاینستان او ګراستی د امریکا په مشانو جرګې کې د مخدرو موادو د نړیوال کنټرول د کمیټې مشري کوي. ګراستی وویل زموږ راپور پر دې اړتیا تاکید کوي چې د اوباما حکومت د مخدرو موادو سره د مبارزې د دوام پلان جوړ کړي. حکومت باید مخکې تر دې چې د تیرو 14 کلونو بریالیتوبونه ضایع شي کانګرس ته هر اړخیزه د ګڼو ادارو او کارند ستراتیژي وړاندې کړي. راپور له نورو هیوادونو هم غوښتي چې له افغانستان سره مرسته وکړي چې مخدر مواد په متبادلو شیانو بدل کړي.
د خوست او وزیرستان کومي مشران او سپینګيري وای چې په دې سیمه کې شته ترګر او رواني جګړې د بارنیانو لخوا پر دوی تپل شوې دي. دوی ذاتوي کې د افغانستان او پاکستان دواړو حکومتونو دوی ته د تعلقاتو د قائمولو زمينه برابر کړې او د پولې د دواړو غاړو د مشرانو په منځ کې تګ او راتګ د دایمي جرګې خبرې ترې روانې شي نو په دې سیمه کې ترګري او رواني جګړه ختمې دي شي. تفصيل نجيب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت او شمالي وزیرستان یو شمیر قومي مشران او سپینګری وای چې د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته پراته پښتانه د بهرنیانو د توتیو او د سسوخ کار دي او په دې سیمه کې شته جګړې او ناامنۍ پر پښتنو تپل شوې دي. دوی وای د پولی په دواړو غاړو کې پراته پښتانه قومونه او قبایل کچېره د بهرنیانو توتیو او د سسونه زنونه وشغوري او خپل راتلونکي ته متوجه شي نو په دې ځای کې رواني جګړې ختميږي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ډاکټر حیات محسود آزادې رادیو ته وای چې د دې سیمې په نامنیو کې نړیوال قوتونه لاس لري.
دا خو د ملي چکم قوتونه دي دا غام پکې کردار لري. پکار داري چې موږ کم ځای لکه ریجنل قوتونه چې دي لکه پاکستان افغانستان بای چې دا یو بل ته په وسرګه وګوري کچرته دوی وغواړي د اولست مکاور کی د اولست تګ را تک پزا ډول وشي نو ان شاء الله کده دوی اعتماد بحال شو د دواړو نو دا امن راتلای شي.
یو بل تن وزیرستانه قومی مشر ملک محمد خان وای چې
میز د پښتانه چې تر وجود دی کنه د چترالنه د بلوچستانه پرې دا یک یو دی یده په باندې کې اختلاف نشي ترای په ډیر وخت کې اختلاف نه روشي کنه او بیا د دغه خلک رابطای وادو قومیت یو دی سلسله وادو.
ملک جانان وزیر وای ک پښتانه په خپل کې اخلاص وکي او په سیمه کې لښتا ترهګری څخه خزانونه وژغوري نو د سیمه ته بیرته امن راتللی شي.
سوله پدار سي چې اغه ته غړې پښتونه په خپل کې چې کیمادو د دغه غړې پښتانه سره یو اتفاق اتحاد جوړ کو او د دشمنی ورکا شي دهشتګردي ورکا شي امن اولې دري.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی امین الله امین وای چې د پښتنو ژبه دین چار او نور منطقوی گټي او زیانونه سره شریک دي. دوی باید زانونه د خارجانو له توتیو د سونه راو واسي
دا کوم د دنیا خلکو ته یا خارجانو ته یا نور دنیا ولاته غوغونی سم موږ د خارجانو د دسی سوخ کار شویو نو دی وجنه موږ اوس امنشته کده د خارجي دسی سی موږ ځان لری کو مې ان شاء الله موږ په دوه غاړو کې به امن عمل
خو سرپرست ولی عبدالجبار نعیمی هم د افغان حکومت له اړخ وایي چې دوی نه جګړه غوړي او نه څوک جنگ ته هڅوي بلکې وړی چې د پولی په دوه غاړو کې پراته قومونه په سول او خوشحالي کې ژوند وکړي.
موږ په هیڅ صورت په هیڅ معنا څوک جنگ ته نه سو او نه داس موږ مرام دي نه داس موږ هغه هدف موږ هدف او تلاش او مرام مدد چې باید سول امن د وروري ژوند خوشحالي ژوند او د نیکمرغي ژوند هم خپل ولرو هم نور ته د پیغام ورک.
یاد دیوی د خوست وزیرستان د قومونو مشران او سپینګری داسمه حال په خپل کې د دایمي ټکاو او د خپل سیمو او لسونو څخه د بهرنیانو د لاسونو د نیولو پر لارو چارو خبري کوي چې په دې سیمه کې جګړو او ناامنیو د خلکو ژوند او نور ورځنی چارې سختې ځپلې او هم دا اوس لکونه وزیرستاني کورنۍ د دې ناخوالو په وجه ایوي او بلې سیمه ته کډه شوی او په فقر غربت او محتاجی کې ژوند تیروي.
دا مشال ریډیو دا د ورلد پوسټ ویب پاڼه په پاکستان کې د مدرسو د نظام په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې لیکل شوی دی چې په پاکستان کې مدرسو بې له کومې څارنې وده کړې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. د د ورلد پوسټ ویب پاڼه لیکي چې د پېښور په سکول د طالبانو حمله په پاکستان کې د یاغیتوب او عدم برداشت لري کولو د ایجنډې په اړه نوې اندېښنې پیدا کړې دي. د تیر اتوار په ورځ انتظامیه د دغه وسله والې پېښې سره په تړاو یو شمېر مشکوک کسانو نیول، خو پر سکول د حمله کوونکو شناخت تر اوسه نه دی واضحه. داسې ګمان کېږي چې دوی د پاکستان د هغو مدرسو سره تعلق ساتلو چې په شمالي وزیرستان کې د روان پوځي آپریشن بدل اخیستل غواړي. ویب پاڼه لیکي په پاکستان کې د مدرسو د انتظامی ادارې وفاق المدارس العربیه مشرانو د یادې ترهګر پیښې غندنه وکړه. د دې سربېره یو بل ملا امام عبدالعزیز غازی هم تر فشار وروسته یاده پیښه وغندله چې اول یې د داسې کولو نه انکار کړی و. وپړه لیکي دغو ملایانو سره یره ده چې چرته حکومت د مدرسې د نظام خلاف کاروایی ونه کړي. وپړه په پاکستان کې د مدرسو تاریخ په بیانولو سره وایي چې په 1999 کې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د یرغل وروسته په دغه هیواد کې مدرسې په دې مقصد جوړې شوې چې سرتېري مجاهدین او یاده کمیونستانو خلاف جنګیالي ترې راوځي. د وپړې په خبره د امریکا په مرسته په پاکستان کې دغو مدرسو بې له کومې څارنې وده وموندله چې د پاکستان او افغانستان ځوانان پکې داخل وو. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د سوخ لپاره د مدرسو د ريجستريشن پروسه تر سار لاندې دراوستو هڅه وکړه، خو بیا په سموده کې دغه کار به غوره پاتې شو. په پړه په پاکستان کې د مذهبي امورو د وزارت چارواکو د خلیلي کې په دغه هیواد کې هر کال د خوښه شپږ ویجزر مدرسو نه سدوه لکه ځوانان فارغيږي. د مذهبي چارو یو پخوانی چارواکي وکیل احمد خان په خبره د دغه مدرسو نه هغه ځوانان فارغيږي چې هیڅ کار او یا روزګاری نه وي. شنون کې وای چې داسې بے وسه بے روزګار ځوانان په اسانه وسلوال پلو مقصدونو لپاره استعمالول شي. په واشنگتن کې په منځني ختیځ سیړنیز اداره کې یو کارپو عارف رفیق وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پراخېدو سره د شیعهګانو ضد ترهګرې پېښې سیوا کې دي شي. خو دې زیاتوي چې ټولې مدرسې د ترهګرو د پیداوار سبب نه ګرځي، بلکې ډېرو مدرسو د اسلامي تعلیماتو ترڅنګ ساينس، انګریزي او کمپیوټر لازمي ګرځولې دي. په اسلام آباد کې اداره علوم اسلامي یو مثال دی. ویب پاڼه د عبدالاحد په نوم د هغه تن چې په مدرسه کې زده کړې کړي دي او د اصلاحاتو یو مبارز دی، د خلیلي کې چې د مذهبي تعلیم استادان هم ډېر ضروري دي. د هغه په خبره په ټولنه کې تندرویتوب او د نزغم رویه ورګډه شوې ده چې د لمنځه وړلو لپاره د مذهبي تعلیمي ادارو په نصاب کې بدلون پکار دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان به کور شوی کډوال وای دوی د لکونو پشمیر دی او ورته د مرستې د ویشلو لپاره مخصوص سروزه ټاکل شوې دي چې ډیر خلک بغیر د مرستې پاتې شي. دوی وای په دې یخنی کې هم دوی د راشن سنټرو مخې تش پېتې روي. عمر دراز وزیر تفصیل لري.
شمالی وزیرستان نه بیکوره شوی خلک شکایت کوي چې هر میاش کم مرستې پر دوی وشل شي. اوس ورته په میاش کې مخصوص وخت لس یا دولس ورځې ورکړل شي چې تر لسو لکو پورې کډوال بیا نشي کولی چې دغه مخصوص وخت کې خپلې مرستې ترلاسه کړي، او ډیری خلک بغیر د مرستې پاتې شي. او دوی د راشن سنټرو مخې ته په دې سخته یخنی کې هم سو سو شپې ورځې تیروي. حاج محمد وای
پلکینا نه په سوینا نه په هزارینا پلکینا خل دلته ویلوړ دی دا جمګټه دا ګیدرینګ دا توینه او دا ډیټا چې د کیما مخصوص ډیټا دو او یا مخصوص ورځې دي 24-25 تاریخ هغه نه بعد بیا دا شای سٹاپ شي. نو دا پلکینا خلق امکان نشته چې دا ختم شي چې پینټینا د زیوت شي. ها خپل پیږي حکیم چې پوه دی شي ا در بدر دی.
رحیم الله چې ډومیل راشن سنټر مخې ته درې ورځې تیرې کړې وای
خدا دې کې روغلي ټول لکه مشکلات کې دی. او سیک لاین پرېږ دی سیک نه پرېږ دی ټیم چا سره شته چا سره نشته نه کسن نوستوي زر زر نه پرې هوي کنه. او دا دې کې غونډار سړي مجبوري دی وړې بل بچي پرېشي دی کېره شه روغلي دی وای دې تر غولي چې مجبوري دی واجر غولي دی 10 بجې نه یو لاین ویلوړ دا تر ایسه پرې لوړ دا ټیم خپل وکسي میډیا ول دا وکسي چې سټ ټیم دا واغه لاین نه دا پرې کړی دا نه را خلک تاسو خپل مخلوق لکه ډېر مشکلات سره خلک مو هم وخت لږ نه دي.
محمد یونس وای د شپږو ورځو نه مرستو ته انتظار کوي.
خلک شپې ته تیر کو دی رشن ته په دیشه دانش ته چې دی وتا وی چې مشته دا ټیم زیات کو 15-20 دین وی کم از کم چې 25 دین پر خدای و چاله شي خو دی هلا سره زی معنی په دانش یوت نه چاله شي ډیټا دا زیات کو مش دا وی چې مشه سن نظر کی وطن تل شي خپل وطن ته پاش مشه پامن خوشي ا دی لانی نه مش ډیر زیات سړي نه را دا مش نو شریک ته اپیل دا
کلام چې په دی اړه ډومیل رشن سنټر مشر او پاکستان ریډ کرسنت سوسایټي فاټا اسسټنټ ډایریکټر محمد ریاض خان نو پختل نو دوی اوه هر راشن سنټر ته مخصوصه ډیټا ورکړل شي چې دا غې ختمې دوورستا سنټر بند کړل شي.
خاص کیس لوډ په هر یو ډیسټریبیوشن پوینټ باندې، لکه په دې ډیسټریبیوشن پوینټ باندې 11000 کیس لوډ دا پېښور لیول باندې یو میټینګ وشي، پاشه ډیټ فکس شي 31 دسمبر به چلی شي. خو هغه اکثر داس شوی دی چې د ډیټ نه مخشه مخشه چې کوم هغه 11000 کیس لوډ دا هغه پیراشي کی ان بعد بیا دغه ډیسټریبیوشن پوینټ باندې شي. کوم خلک ډیماند دا هغه ګورنمنت ورلد فوډ افیشلز دای په دا باندې کښینی چې یا کیس لوډ زیات کو یا ډیسټریبیوشن پوینټس نه راځي کو. خال کې دا ډیماند دا چې مش پوته کیږي چې هغه په شپوته نشي پیراشي.
کډوال غوښتنه کوي چې دوی ته د راشن سنټر زیاتې شي او مرستې ویشلو لپاره د مخصوص وخت نه ټاکي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس په هفته وار پروګرام تان دی هلی د فرخنده اسد نه ورو
په تاند هیلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د خیبر ایجنسۍ د خیر ښېګړې د یوې کارکوونکي ناهید اپریدی سره خبرې کوو. ناهید وایي په قبایلي سیمو کې د اف سی آر د قانون نه تر ټولو زیاتې ښځې متاثره شوې دي، خو په اړه یې هیڅ خبرې نه کیږي او باید دغه قانون اوس ختم شي.
چې څونه قانون سازی کېږي که هر څه کېږي انته کې د ښځو هیڅ فائده پکې نه رسېږي.
ناهید اپریدی د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لري. هغه په فلسفه کې شپاړسم کړي. هغه د مدني ټولنو سره په ګډه دغلته د خیر ښېګړې کارونه هم کوي او د عوامي نېشنل ګوند د فاټا مرستیاله مشر هم ده. ناهید وایي د قبایلي سیمو د نجونو تر ټولو لویه مسله تعلیم حاصلول دي، چې په دغه لار کې اوس هم نجونې ډېرې مسلې لري.
سمخت خلا بیا زمون د جنکی ډیر راوتی سبقونو ته بیا مخوله که زما خپل داری سبق ویلې دی پکې خو دې حالاتو د ملیتنسی په وجه بیا چې کم دین یو ځل مونږ بیا غستون ایستلاړو نو زه د کیو چې کم دین ماشومان سکول نه لوزلې کیږي او جنکی ډسکرج کیږي ډیر زیاتې. نو تعلیم حوالے سره هم پرابلم دي. د ښځو هغه موبیلټی چې کم لږ ډیر لکه چې پیدا حالات لږ ښه کېده نو هغه مو فیکسټ شوله. نو هلته حوالے سره حالات بالکل ټیک نه دي اور نور ادروائز ہم کم دینو داغی ظاہر ہے کہ بیا خوا کا ڈیپینڈنس زیاتی دی خز جو کل ایجوکیشن نے بھی نور مواقع نے بھی دا روزگار نو دا خز جو ڈیپینڈنس زیاتی دی پسر و باندے اور غیر اگر نور ہم اپریس کی دی نو دا مسئلی لکا پکار دا جدا وقت سری حل کی دی نو دا وقت سری لگی دی زیاتی دی.
ناهید وایي په خوالا د خزو ژوند خو او اوس خو د قبایلي میرمنو ژوند بې کورۍ نور هم متاثره ک.
لکه چوس کو ته ګورې نو خو دی هغه خپل کور نه بلته نه لیدل شي کنه نه کو خپل ټول ډسپلی شو د باندې نه خلک راځي خو لو یو زه کې بل زه کې حالات اوس کم دي نو هغه تاسو خبره چې د دې حالات کې کوم ډاکټر سیمل بل څه یو کار بګی ا دې کم سشته انفراستراکچر چې وو کنه هغه خراب شولو حالات تو مجھے خود انکہ تھی اس کو کم ڈیوٹے لینے کی ٹیچرز بنشنی کی ڈیوٹے لینے کی اتنے پور یو ورکر سر ادا ہے وہ وبا کیا چیز افسر سے پتہ چی آئے دن ایدر ایبانا ٹارگٹ کیجی آگے پا مجھے خورت فورت زمونگا دا حالات کی کمی دا خزو لگر خرابی کی اور بل داری کی ڈسپلیسمنٹ دیر دا ہو کوئی طول خلق طول خلق ڈسپلیش ہو دا خپل علاقون دا خپل زین روزگار میں ختم شو نو په دې حالاتو کې خو خزو ته به چې کم دی نو د صحت به خرابېږي. ظاهره دي خو خپل ځای نشته، روزګاري نشته، رغي نشته نو به د خپل د صحت او د تعلیم به څه خیال وساتي. یو خو د سر په ټولو هغه چته نشته له هغې غریبانانو سره.
ناهید اپریدی وایي د قبایلي سیمو جنکو او ښځو ته باید د ملک د نورو برخو غوندې سهولیات ورکړل شي. هغوی سکولونو، کالجونو او د صحت سهولتونو ته ضرورت لري. په فاټا کې د خپل کار په اړه دا وایي
ما خو کنه د فتاو فتاو د فاټا ډېر تکړه ښځې دي، ډېر زیاتې په چې کله کار باندې ولګي نو ډېرې تکړه دي. موږ ولې دا مختلف ټریننګ دي سلای کړې ورکړې وو ښځو لا ښه ټرین شوي دي نه بای نه پسند والا سلای مشینونه ورکړي وو. د اکه خلکو چې کم دي نو ډېر ښه زده کړه وکړه او ډېرو پکې خپل لږ ډېر روزګار راته شروع کړو. نو لکه موږ په دې حوالې سره کارونه کوو د خیر ښېګړې بندارې چې خلک په دې حوالې سره زما لکه خپل چې کم ډېر زیات سینسیټیو قانون کم نقصانات یاره دا ریفارم څه په کار دی لکه د خزو نو خدا ته پوسو د کیږي نه چې ریفارم په کار کې کوم څه نه ریفارم دی غواړي نو د خزو आवाज یا ټول د پاره موږ خپل هلې ځلې کوو د خپل پټه په هغو پلیټ فارم سره هم د دې مالي کوم او نور په خپل کې څه دي چې موږ چې کوم دا کار روانو
اکثرا د فاټا په اړه په اصلاحات کې د خزو لپاره یوازې د خبره کیږي چې باید دوی لا د دستکاری مرکزونه جوړ کړي شي دا چې یوازې د داسې مرکزونو د جوړولو سره د یوې قبایلی خزې ټولې مسلې هوارې دي شي او آیا دا یوازې د دوی د مسلو حل دی په جواب کې ناهی دوای
نہ دا دې مسلې یوازې د نړۍ کې خلکو لپاره روزګار ورک کنه خلکو موږ د خلکو د زیات مسله د ایجوکیشن هم دا خلکو کې اول مسل پیدا کول پکار دي هر حواله سره دا د دې سیمې خلکو سره برابرول پکار دي د دې خلکو د کم کم سہولیات دي ځین چې خپل سہولیات ټول زموږ خپل هغه د پاتا خلکو ته ملاوي یوازې مسلې کړي زکول دا خو تقریبا خځه په کور ناشې ځکه هغه سرداري په لایک کې تبدیلی ناراضي دومره به موږ چې خپل لږ روزګار شروع کړي دا هغه هغه خبره ده بدنه ده خو دې سره حوالی سبې نه علاوه نور هم ډېر هر هغه په کار دي اقدامات کول په کار دي د فاټا ریفارم کې اکثر چې کمیټیانې جوړېږي هغه ته خزیل دي د فاټا اې کې د خزو شمولیت په کار دي د خزو نه رایت ته په سپوس په کار دي چې خزو شوې د فاټا ریفارم حوالی سره دا هیڅ څه پرسپکټیو دي نو دې حوالی سره هم کار په کار دي او هر پولیټیکل پارټیز په کار دي چې زیات نه زیات دي چې خزو کې دي کار وکړي اویرنس لپاره
ناهید اوس د عوامي نېشنل ګوند فاټا لپاره مرستیال مشره هم ده د قبایلی سیمو نه ډېرې لږې ښځې د سیاست اړخته راځي دا چې سیاست ته د راتګ پر وخت یوه پوښتنه څومره مشکلات لري په ځواب کې دا وایي
دا ډېر زیاته ګران خبره ده چې سیاست ته راوتل لکه ډېر په مصیبت خو ما فیصله وکړه چې زه سیاست راوځم او زما د راتلو مقصد هم دا و چې ما ته دی کدې چې نورې ښځې راوځي موږ د ایم پي لکه زموږ یو ډېره پروګرامته طریقې پسند پارټي ده موږ ممنی جنسې کې په باندې په کورنۍ جلسې کې هم خزر راوست دي او په خیبر کې هم خزر او راوست دي لکه دا دغه داري چې هرډل خو ډېر زیات دي اکسپټنس بالکل نشته خرور او موږ چې کوم د ماحول ځان ته سازگار کو او زه بیا هم چې د هرې پارټۍ لپاره کار دي یو ځین چې نه نور پارټیاو لپاره کار دي دلته کې د خزر کې زیات دي زیات سیاسي شعور پیدا کول لپاره اقدامات وکړي خزر زیات نه زیات د سیاسي کې او هغه کې چې کم دینو خځې دي زیاتر او باسي پالیټکس او هیده په دې سم ماحول دي سازگار کې د قسم دې د دې ماحول کې کوم چې موږ پکې راځي شو موږ پکې خپل خبره کولای شو د هرې پارټۍ کې د سپیس ول کې خځو نه چې هغه راځي خپل خبرې کوي خپل مسایل باندې کوي چې زموږ خځې اکثر خپل مسایل نه دي کوي خپل مسایل کوم چې موږ زموږ سلی سلی او بیا د سیاسي د دې ټول حل یې زله موږ په سیاسي پلیټ فارم باندې راځو کولای شو نو کوم سره بل لار نشته دي نوکه د فاټا ریفارم خبرې کوي چې هر څه خبرو کوم دي خو هل ریټولو مسلو د فاټا هم چې کوم دي سیاسي حل دي بل نه هل خو نشته نو ځکه وینځ زیات نه زیات خزې دي سیاست کې چې انوال شي نو اغه به خپل اغه ډیر ډیسیژن میکینګ پروسس کې به سواخ
د فاټا اوسیدونکو د انګریز د وخت اف سی آر قانون سخت مخالفت کوي او دوی له کلونو راهیسې دغه قانون د ختمولو او یا پکې د بدلون خبره کوي په ټولنیزو ویب پاڼو لکه فیسبوک او ټویټر هم اکثره د فاټا اوسیدونکو ګو اف سی آر ګو لیکي دا چې د اف سی آر د قانون نه په دې تیرو کلونو کې د خوځو ژوند څومره متاثر شوی په جواب کې ناهید اپریدی وایي
ګوره دا څه کوم دی اوس انته کې لکه چې موږ دلته کې مسلم فیملی لاس دا هغه نه دی اکستندډ هغه نه دی انته کې عمل در عمل کې نشته یا ته قانون نشته کنه سیال دی کنه او دا سیال یو د څه دا نشته چې د خزو حقوق خبره کوي چې څه شی ده لکه اوس دلته کې کوم قانون جوړی د خزو حواله سره په نور پاکستان کې نو هغه خو انته کې دغه نه دی کنه هغه خو اکستندډ نه دی هغه دی کې دا هغه څه خو هیڅ فائدہ نشته په دې معنی د اف سی آر زه خوایم چې د ټول زیات نقصان چې کوم دی نو زموږ د فاټا خزو ته دی چې ټول قانون سازي کې کیږي که هر څه کیږي انته کې د خزو په هیڅ فائدہ پکې نه رس د خزو لپاره یو چیلنج نشته یو ځای نشته چې کوم د غیر خپلې مسلې انته کې به حل کړي چې جرګه د جرګې د خطول سړي نه چې هغه خطول فیصلې د ریواج مطابق کیږي او ریواج خو زموږ تقریبا د سوه خزو خلاف خبره فیصله پکې کیږي نو هغه کې چې قانون وي نو بیا به وایي چې کوم د ریواج مطابق فیصلې نه کیږي د قانون په مطابق به کیږي د اسلام مطابق به کیږي د آئین مطابق به کیږي نو خزو ته به پروټیکشن ملاو نو په اختیار کې خو خود ډیر پروټیکشن لري ملو شوی دا خو انساني حقوق بس ان خلاف دا ټول لوګ په اختیار او بیا د خود خو بیا بالکل پکې سمشته نه
ناهید وای د قبایلی سیمو خلک ته ملک ته نورو برخو په نسبت زیات مشکلات لري او یوازینی حل یې تعلیم دی چې په دغه لړکی د نجونو تعلیم زیات اهمیت لري. دا وای
زبا هر خپل د فاټه خد ته درخواست کوم چې خپل لونو باندې خامخا سبق وای او خپل بچی چې کوم دی سکول نه چته نه منې کوي استمر حدا پر موږ ته تعلیم نه راغلي کاين موږ ته شعور نه راغلي دا مسلې به هم د قرنګي او د هر پلار او هر رور ته دا درخواست کوم ځکه چې زموږ پلارانو موږ اکثر چې کم دینو خپل خوند لیندې به یو نه نو باسي سبقونه ته او نه نو کارو ته باسي نو زه به دا دې ته درخواست کوم چې دا شعور دا مسلې به روده اختیار دم دي دا ملتن چې دم دي دا ټول مسلې به د دې ټول مسلو حل دار چې موږ ټول خپل دغه باندې د تعلیم ته توجه ورکو خپل بچي اسکول ته لیږو اخه تعلیم د ورکونه زین د ټول مسلې به حل شي مکه به ال شو راشي به هر شو رخ موږ دا مسلې نشو حل کولې نه دا خو ته وو کې موږ سیږو دا مسلې به کیږي سره زم ما شومان به خودکشم جوړیږي نه سره به هر قسم کیږي دنیا پر هم کرم به یو تر څو پوری چې موږ خپل بختن خون یو درې دي نو مزاخره که خودم دغه درخواست کوم چې بختن کوم له پکارداري چې خپل به تعلیم او دې شي له توجه ورکړي.
دا وا د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.